ستړمشه شاهین بنری ما او د مشال ریډیو په دغه وساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم په خبرونه کې حال درکو چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان د صوبایي سمله او غړو د خپل چوکي او سوګن پورته کړي دي په پیښور کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي گوادر کې سیلابونو توان اړولې دي په دغه ټولو اړه تفصیل او راپورونه لرو په اړومبه د دې وخت خبرونه عوامی نشتلګونن د خیبر پختونخوا سملې مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او خلاف احتجاج کړی دی د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوچستانوز د کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوال نه د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه په ماسکو کې ترسره شي د خبرونو تفصیل عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا سملې مخته په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او خلاف احتجاج پیل کړی دی د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د سملې ودانې مخته راغون شوی وو په ویناو کې تور پورې کاوه چې د پروري اتمې په انتخاباتو کې درغلي شوی دی دوی زیاته کړه چې هغه څوک چې د صوبې د وسایلو د خلکو د خېګړې او اتلسم آئینی ترمیم خبره کوي قصدن له اسمبلی بهر ساتل شوی دی په نه حال کې د ګوند پلویانو نن د اسمبلی ودانې مخته خیبر روډ تړلې وو دوی په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد نارې وهلې او د عوامي نېشنل ګوند بیرغونه په لاس تو خو د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې درغلې او تورن رد کړی دی او وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوې دي تر دې مخکې د خیبر پختونخوا نو منتخب غړو نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه وکړه د اسمبلی غونډه د یو ساعت تر ځن وروسته پیل شوه چې پکې موجوده سپیکر مشتاق احمد غنی د اسمبلی له یو سل دیارلس غړیو څخه سوګند واخیسته د غونډې پر مهال مشتاق غنی اعلان وکړ چې د صوبې د اسمبلی سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخابات به سبا له ترسره کیږي بلخوا د بلوچستان اسمبلی نوی منتخب غړو هم نن د اسمبلی په غونډه کې د خپلو دندو لوړه کړې ده د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړی ده الیکشن کمیشن له خیبر پختونخوا په قومي اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو لسو ځانګړیو څوکیو په خیبر پختونخوا اسمبلی کې د ښځو لپاره د ټولو شپږ ویشتو مخصوصو څوکیو څخه یو ویش په اړه نوټیفیکیشن ځنډولی دی او ویلی دی چې په سنی اتحاد کونسل کې د پی ټی آی د کاندیدانو د یوځای کېدو په وجه پریکړه محفوظ کړې ده نن د مقدمې اورېدنې پر مهال د تحریک انصاف بیرسټر علي ظفر او بیرسټر گوهر الیکشن کمیشن ته خپل دلیلونه وړاندې کړه بیرسټر ظفر ویل چې این په واضح ډول ویلي دي چې د قومي اسمبلی آزاد غړي کولی شي چې په خوخه په کوم یو سیاسي ګوند کې شامل شي د پاکستان لنډمهاله وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوچستان د کوونکو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ حاضر شوی دی اسلام آباد های کورټ نوموړي تر دې وړاندې هم دوه واره د لادرک بلوچستانو په کیس کې وربللی وو خو هغه نه و حاضر شوی د اسلام آباد های کورټ جسټس محسن اختر کیانی د لادرک بلوچستانو د قضیه اورېدنه کوي نوموړي ویلي دي چې له قانونه هیڅ څوک بالاتر نه دي او پوښتنه کوي چې په پاکستان کې زده کوونکي غیبیږي او د هیواد ریاستي ادارې باید د دې ځواب وکړي لنډمهالي وزیر اعظم عدالت ته ویل چې دی خپل د بلوچستان دی او هلته بیلتون پاله وسلواله جګړه روانه ده خو هغه کسان پر ریاستي ادارو تورنه پوري کوي بلخوا د لادرکه کسانو وکیل ایمان مزاری په دې موقع وویل چې ورکو شو کسانو ته ترهګر ویلي له کورنیو لپاره ډیره دردونکې خبره ده هغې زیاته کړه چې دا تاثر ناسم دی چې ګواکې دوی د ریاست خلاف کومه پراپیګنډه کوي د سوات په منګوره کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی د صفایې یا ډبلیو ایس ایس سی په نامه د اوبو ادارې په سلګونو کارکوونکو نن د سوات پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه دوی ویناوه چې د صوبې د نورو سرکاري ادارو کارکوونکو پرتله یې تنخواګانې نه دي زیاتې شوې او د اتو میاشتو راهیسې ورته د جمی لپاره منظورې شوې پانګې هم نه دي ورکړل شوې په دغه اړه د اتحادیې مشر محمد رازق مشال ریډیو ته وویل
زمنگا جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلې دی وب منګور کو سپایانه منکو خو هر میاش کې زمنګ رتنخه احتجاج و تنخه نشته په هر میاش کې و تنخه نشته د غریبانو خلک د پنالو کې پراتی خو چکل دو تنخه را شو تر ځان لو سر تنخه غانی خو زمنګ د پاره بیان تنخه غانی نه بیا میډیکلی او نه بیا لون سنې
بل خو د سیمه ډیپټی کمشنر مشال لري ته ویل دي چې د لن محلي حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې سیوا کې خو چې کله نوې حکومت راشي نو دا ستونزه به هوار کړي او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالني د جنازي مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې په کې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالني یو وخت ژوند کړی وو. د نوالني ویاندې کیرا یارمیش نن پر ایکس پاڼه لیکلی دي چې تر مراسم وروسته به نوالني په نږدې بوریسوف اسکوي نومي هدیره کې ښخ کړل شي. دا اعلان یو ورځ وروسته لاغي کیږي چې د نوالني ملګرو ویل چې دوی د مراسمو لپاره د ځای په موندلو کې ستونزې لري. دا و د دې وخت خبرونه. اوریدونکو خبرونه مو اوریدو که د خبرونې تر پای را سره پاتې شئ نو د نورو راپورونو تر څنګ دا هم اوریدئ شئ. د خیبر پختونخوا بلوچستان اسمبلی او منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګن پورته کړی دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم د ورکو بلوسانو په مقدمه کې نن عدالت ته حاضر شوی دی. په دغه اړه یو شنون کې وای
کومانه د خلک د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان د زورور اسټابلیشمنت کې دی لدی څخه د خلک بازیاب.
او د بلوچستان په ساحلي خار گوادر کې بارانونو او سیلابونو د خلکو ژوند اغیزمن کړی.
چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونسي. په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي.
د سیمه نړۍ هم په یو شمېر موضوعاتو راپورونه او تبصرې لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوریدونکو د خبرونه پیل له پیښور نه کوو. پیښور کې ورځ نن ډېرې هلې ځلې شوې دي ځکه چې د خیبر پښتونخوا اسمبلی منتخب غړو نن د خپلو چوکیو سوګند پورته کړو. په دغه مهال باندې عوامي نېشنل ګوند سوري لاندې احتجاجي مظاهره شوې ده. دا وخت را سره له پیښور زموږ همکار عظمت علي شاه د ټلیفون په کرخه دی. عظمت علي شاه، تاسو ستړي مو شوي؟ په خیر.
ډیره مننه جی، ډیره مننه.
نوزړګی نن خو د اسمبلی دغه اوت ټیکینګ سرمنی وا، یعنی نو منتخب شو غړو د خپلو څوکیو لوړه کوله او ورسره عوامي نشتلګون احتجاجي مظاهره هم روانه کړې وا. خیبر روډ هم بند کړو. نو څه معلومات را سره شریکې د دغه مظاهره په اړه او د دغه غونډې په اړه؟
بالکل، دا سیدا چې حوال سار 11 بجې د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وو هغه شروع شو. دا غی ټایم چې کوم دی 11 بجې ورکړې شوی، خو چونکه هر ایم پی ای یا چې کوم د خیبر پښتونخوا اسمبلی نوې ممبران دی هغه ځان سره د شلو یا ډیر شو پورې کسان راوستي. د هغه د وجې کوم دی د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم اجلاس وغه د ډیر د بدنظمۍ ښکار شو، د پولیسو او د پلاویانو ترمنځ جنگ جګړې مراغي. هغه ایون د خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم گیټونه دي هغه هم بند کړو. دا غی رستو بیا چې کم دینو کاروایی شروع شو او دغه چې کم منتخب شوی نمائندگان او غی مشتاق غنی چې کوم پخوانی سپیکر او د خیبر پختونخوا اسمبلی هغه ته حلف واغسته او بیا اجلاس د دغه رستو ختم شو چې سبا، یعنی کې په یو کم دیرشم فروری چې کوم دی پاغي باندې به د سپیکر او د ډیپټی سپیکر د پاره چې کوم دینو دا غی انتخاب کیږي. اول د پاکستان تحریک انصاف چې کوم دلته کې ګوندو هغوی د عمران خان په خوخه باندې د اسد قیصر د ثوابین چې کوم منتخب شوی نمائنده د هغه رور چې کوم دینو هغه منتخب
کړته پاره. او ډېر مننه عظمت علي شاه. دی دغه تراشه د عوامي نشتل ګوند
احتجاج
تراشه
بیا دا غی رستو چې کوم دینو 2 بجې احتجاج د عوامي نشتل ګوند په دې باندې راغوښتو چې هغه دغه تور لګول چې کوم د 8 فروری باندې ټول ټاکنې شوې دي په هغه کې درغلي شوې ده. دا غي چې کوم سیټونه دي هغه کم دي، هغه ته نه دي ملو شوې. دا غي پرځد نن درې مظاهره و ده د اړوان دي، اول په ثوابه بیا په 400 او نن په پیښور کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ودانې مخې ته غي خیبر روډ هم بند کړو چې کوم پراویان و غي د ګوند چې کومي بیرغونه یا چاټونه وغه هم راغستو په چاټونه د لیکري شو چې فوج استابلیشمنت یا کوم ادارې په خبر د پټول ټاکنو کې لاس وخی یا د هغه کار نه دی په سیاست کې لاس وخن او هغه سیاست کې لاس وخی نو هغه دی لدغه منی شي نور چې کوم هغه مشرانو هغه هم په خپل ویناګانو کې دغه ویل چې دغه احتجاج چې کوم دی دغه احتجاج لړې چې کوم دا قبل رواني تر سو پورې چې د دوی خبره یا غختن چې کوم دی هغه ندی منل شوی او هغه دغه مویل چې تر اوسه پورې چې کوم دی په 400 چې کوم 400 یا ثوابه کې چې کوم د دې احتجاج یا دغه روان دي چې کوم په ځلې سره باندې احتجاجونه شوی دي هغه ډیر زیات
دی ځکه چې دا ایم ایل ولی خان وینا وکړه
دی جلسې ته ایم ایل ولی خان صدر حسین بابک چې کوم پخوانی د خبر پختونخوا اسمبلی ممبرانو د عوامي نېشنل ګوند هغوی دغه شان تک ډیرو چې کوم د اړین مشرانو مرکزی یا صوبایي اغي ویناګانو کې او پخپل ویناګانو کې هغه دغه ویل چې یاره تر هغه پورې بعد د احتجاجي لړۍ روان وي چې تر سو پورې د دې خو
ښه صحیح ده زه ډیر مننه کوم ازمد علی شاه تر معلومات راکړو او خو ورځ د لغوړم
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د خبر پښتونخوا د اسمبلی نو منتخب غړو تر راتلونکو 15 کلونو لپاره د خپل دندې لوړه کړې د اسمبلی غونډه نن په ځن پیل شو چې پکې سپیکر مشتاق غنی یو سل 14 غړو ته سوګند ورک د خبر پښتونخوا د اسمبلی د غړو شمیر یو سل 15 سل ویختې چې ورسخه یو سل 15 د مستقیمو انتخاباتو لاره ټاکل کیږي او پکې د شپږوشتو د خزو او سلور د مذهبي لګکې لپاره ځانګړي څوکې دي غلام غوس په دغه اړه تفصیل راکړي
دا د پاکستان تحریک انصاف کارکونان دي چې ډیر په ګڼ شمیر کې د خپل ګوند د آزادو منتخب شوی وغړو سره د خیبر پښتونخوا د اسمبلی ودانۍ ته دننه راغلي دي او د تحریک انصاف د بانی عمران خان په حق کې شعارونه ورکوي په خیبر پښتونخوا صوبه کې دا ځل د تحریک انصاف زیات ځوانان غړي په اول ځل د صوبایي اسمبلی غړي منتخب شوی دي د کوهات نه په آزاد حیثیت منتخب شوه د اسمبلی غړی شفیع الله جان د خپل سوګن پروتکول ورستو مشال ریډیو ته وویل
او ما فرست ټایم اسمبلی کې دا اونن تاسو جوش جذبه تحریک انصاف پر کران او کارکنان وکتا همدا شه جذبه مو کمپین کیوا پہلا ځل نوی فیسز رغلی دي 45 نوی خلق او ما غو نه زونان یا سیف یوت نه تحریک انصاف وسطت عمران خان په ټیکټ رغلی او ان شاء الله دا 15 کال تاسو وی نوی اسمبلی ملويږي ترقیاتی کرونه مو کیږي دا صبح مو مخکې
کوهات کی یاد کوهات کی شان شفیع جان شفیع جان
په پیښور کې خبريال او شینن کې لیاز علي وای د ځل د پښتونخوا اسمبلی کې زیات غړي په آزاد حیثیت منتخب شوی دي چې بیا روستو په سنی ایتیاد کونسل کې د مخصوص نشستونو ترلاسه کولو لپاره شامل شوی دي او د پښتونخوا په اسمبلی کې د ځل زین نوري نوې خبري هم دي
یو خدای چې 1985 نه پاسو دومره په لوی تعداد باندې آزاد غړي پاس شو او په هغه کې 87 کسان چکم دي هغه په سنی اتحاد کونسل کې شامل شو دا اولنې خبره ده د سنی اتحاد کونسل د شمولیت باوجود د خیبر پښتونخوا نامزد وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور پخپل آزاد دی یعنی غلب اوټونو سنی اتحاد کونسل ورکي خو هغه پخپل یو پارټي کې هم شمولیت نه دی کړی او دا میا صدای کې په دې وان کې دنی مې نه زیات کسان په دوو او په درې وفایارو کې نامزد دي وزیر اعلی هم په ضمانت ته او داسې چې کوم کسان نومونه دی وخت کې وزیرانو ته ویږي هغه ټول دی وخت چې کوم په ضمانتونو باندې دي
د حلف اغستلو پر مهال په اسمبلی کې ډیر شور زوګو او د پاکستان تحریک انصاف د غړو او کارکونانو او د مسلم لیگ نون د خزینه غړي صوبیا شاهد ترمنس تاو تریخوال هم را مخې ته شو او دوی د یو بل د مشرانو په ضد د کرپشن تورونه هم ولګول د د اسمبلی په غونډه کې د فبروري په 28مه نیټه د اسمبلی یو سل شپاړس غړو سوګن پورته کړو او اوس به په اسمبلی کې د سپیکر، ډیپټي سپیکر او اعلی وزیر د انتخاب لپاره عمل روان وي او امکان دی چې په را روانو دوه ورځو کې دا ټول عمل سرته ورسي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
مشال رادیو د غوږی اوریدونکو اوس ورځو بلوچستان ته چرته چې په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی نو منتخب شو غړو د خپل دندو لوړه کړی د دا وخرا سره ل کوټه څخه ایوب ترین صاحب د ټلیفون په خیر ترین صاحب تاسو ستوري مشوي په خیر
ډېر مننه.
څنګه دی جیدن خو دغلته د اسمبلی غونډم وا او احتجاجي مظاهرې هم روانې دي نو کوټه خو سیاسي حواله سره ښه ګرم ده د ورځو کې؟
بالکل اوس څه ګړی لمخه یعنی د بلوچستان اسمبلی چې کوم نوی ټاکل شو غړی وو هغه په اسمبلی کې دننه د خپلو چوکیو سوګند پورته کوي. د بلوچستان اسمبلی په 15 کې 85 غړو سوګند پورته کړی دي او د دوی څخه دا سوګند چې دی د اسمبلی غړي د عوامي نېشنل ګوند چې کوم ټاکل شوی غړی دی زمرک خان څخه واخلي او چې کله دا سوګند یا لوړی پورته کېدو عمل پیل شو نو هغه وخت په اسمبلی کې دننه یعنی یولس میرمنې هم موجودې وي او دغه ډول چې کوم د بلوچستان نېشنل ګوند مشر دی سردار اختر منګل د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر دی جام کمال او د نگران وفاقي حکومت چې کوم وزیر وفاقي وزیر داخله او سرفراز بوکټي هغه حلف یا سوګند نه دی پورته کړی او د دې وروسته بیا سپیکر شو ازمرک هغه اعلان وکړي چې د سپیکر او ډیپټي سپیکر چې کوم نوی کل کیج دا غل لپاره به سبا تر 12 بجو پوری د سیاسي د جمعاتو یا د غړو لخوا کول سي چې دوی خپل کاغذان جمع کړي او سبا 3 بجې به برته د غونډه پیل کیږي نو د غوپه غونډه کې به د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي.
ها نو دا غونډه لکه په خیر خوشاله سره سر ته ورسیده ترين سیب کنه دي کې صحتي جاجونه مو شو سوازونه مو چت شو کنار سره پارامو
بالکل په اسمبلی کې دننه چې کوم غونډه و نو هغه خو په خیر خیریت سره وسوه ځکه چې دا غونډه د پیل دوس خلمخه چې د انتخاباتو پر مهال چې کوم چاودنې سیوی وي لکه په خانوزی او کلاسیفلا کې حالت چې کوم ځاني نقصانونه سیوی یا په سیبی کې دا غو مړو لپاره دعا وسو دغه بعد بیا د حلف یا سوګند چې کوم عمل وو هغه وسو. البته د اسمبلی څخه د باندې نن د سهار راسي ډیر سخت حفاظتي تنظیمات سیوی وو د پولیسو او امنیتی ادارو لخوا د اسمبلی په لور چې مې لوی لارې وی لوی سړکانو هغه ځای پر ځای بند شوی وو او خلکو د چلامل د ټرافیک نظام هم ګډوډو خو ځکه چې د اسمبلی چې کله غونډه شروع شو نو د جی پی یو چوک بیا د بلدیه چې کوم سیمه ده په دې منځ کې د ازارا ډیموکراټیک ګوند او پښتونخوا نېشنل عوام پارټي او عوامي نېشنل پارټي کارکونکو چې راوتلی وو د احتجاج وکي. دوی دا ویل چې د 8 فروری په انتخاباتو د دې سره په لوی کچا ټګي سوي ده نو د انصاف غشتل لپاره د خپل مخ ته راغلی وو او د هم ویل د شوارونه مرکول چې په دې کې زیاتره کم د اسمبلی غړي دي هغه په خپل دغه ولس نه دي ټاکلې د دې په وینا چې د نور ځای سره ټاکل شوی دي. دوی دا ویل چې موږ به هر لار د انصاف د ترلاسه کولو یا د حق د ترلاسه کولو لپاره هر لار خپلو.
ټیک ده زه ډیر مننه کوم ترين صاحب او خو ورځ د لغواړم ډیر مننه.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
اوردونکو سرزو اسلام آباد د چرته چې د ورکو بلوس د کوونکو په قضيه کې د پاکستان نگران وزیر اعظم د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوه دي. نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ د ورکوشو بلوسانو په قضیه کې نن اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. های کورټ هغه لیکاکړ ته د وړاندې هم دوه ځله په دغه قضیه کې اوربرلې و خو هغه نو حاضر شوی. په دغه اړه تفصیل زموږ د ملګري راشد خټک پر راپور کې.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ په 23 فروری د جبری له درکشو بلوس د کونکو په مقدمه کې اسلام آباد های کورټ ته حاضر شو. د تر دې وړاندې هم دوه واره په دې مقدمه کې عدالت راغوښته و خو حاضر شوی نه و. انور الحق کاکړ عدالت ته وویل چې کوم کسان چې د ریاست خلاف وسله پورته کوي نو هغوی سره بل ډول چلند پکار دی. دوی وویل چې د جبری له درکشو تورونه په امنیتي او ترګرایزت ادارو لګول کیږي خو دا خلک د یو نوي ملک جوړولو لپاره وسله واله جګړه کوي. دوی وویل چې په کوسټل هایوې مسافر ژوندي سوځول کیږي او د کوم مسافر نوم چې چودري یا گجر وي هغه وژل کیږي خو هغه وخت څوک هم دا خبره نه کوي چې دا د بشري حقوقونو سرغړونه ده. په عدالت کې موجود د ډان روسپانې کورټ رپورټر ملک اسد وایي چې وزیر اعظم هڅه وکړه چې د جبري له درکشو کسانو په حق له دریاست بیانیه وړاندې. ده وویل چې د وزیر اعظم ټول زور په دې و چې د ریاست خلاف جنګیدونکو وسلوالو او امنیتي ځواکونو حقونه برابر نه دي. ده د مشال ریډیو پوښتنه داسې ځواب کړه.
تو انہوں نے ایک کاؤنٹر نیریٹو دینے کی کوشش کی لیکن جو بات انہوں نے یہ کی کہ پارلیمان جو ہے وہ ان سے درخواست
دیتا جبری لدرا کہ وہ پڑا جوابی بیانیہ اڑان دیکھ رہا. دو ویل چرتلون کی حکومت اور پارلیمان تا بس پرختنہ کوي چې د استخباراتی درو په دغه رقم عملیاتو باندې نظر سترو د پر قانون جوړ کړی. د دا هم ول د ملک عدالتي نظام ډیر کمزور وي ځکه ترګرانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا ټول نظام اصلاح کول پکار دی.
پورا سسٹم ہے اس کو ری ریم کرنے کی ضرورت ہے.
د جبری له درکشو کسانو وکیل ایمان مزاری د وزیر اعظم د خبرو سره اختلاف وکړو او وی ویل چې په زور تختول شو خلکو ته ترګر ویل د دوی د ورسانو د پر زورون کې خبره ده. دی ویل چې د کمیشن ریپورتونه دا ښیي چې استخباراتي درې د خلکو په جبری له درککولو کې لاس لري. دی دا هم ویل چې موږ د ریاست برخه او کله به هم د ترګرۍ ملاتړ و نه کړو. اټارنی جنرال منصور عثمان عدالت ته ویل چې د لزرک بلوس د کونکو د مندلو د پر هڅه دوام لري. دوی چې ځنې ورکشوي کسان مندل شوی دي دوه کسان په افغانستان کې دي او ځنې لا تر اوسه لزرک دي. په عدالت کې د نگران وزیر اعظم د حضرتو په حق له پکوټه کې قانون پو او تزیانګار همایون کاسي ډوکیټ وای چې د جبري له درکښو کسانو بیرته راوستل او مندل د سیول انتظامیه او سیاستدانانو د وسنه بهر دي. د پدېړه مشال رډیو ته ویل
ریاست خپل بیان یې خوروي. ریاست وای چې بيد دا سیدي چې د خلک لیل دي غروته او دغه چې بلوچستان وای چې دا خلک ټول ریاست پورته کړی دي. د دوړو خبره سل په سل رښتیا نه ده. نه ریاست سل په سل رښتیا وای نه بلوچستان سل په سل رښتیا وای. کوم معنی دی خل د پاکستان عدالتونه دومره توان لري چې د پاکستان دغه زورور استابلیشمنت چې دی لدی څخه د خلک بازیاب کی یا چې هغه جنون پورته سوي دي خلک هم راو باسي. نو دا د دوی د وس کار نه دی.
د مقدمه او ردنه د اسلام آباد های کورټ یو جج جسټس محسن اختر کیانی کوي. د رسنیو د رپورټونو تر مخه په تیرو دوه کلونو کې د ملک په بیلابیلو سیمو په خاصه توګه کراچۍ او اسلام آباد کې 95 بلوس د کونکي جبري له درکه شوي دي چې د بیرته راوستلو لپاره وارثانو او د بشري حقوقو سازمانونو عدالت ته درخواستونه ورکړي دي. عدالت ته د وړاندې شوي ریکارډ تر مخه تر اوسه پورې د 95 له درکه شوز د کونکو درک لګول شوی دی او اته کسان تر اوسه لا درکه دي. راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد.
او د بلوچستان کې چارواکي وایي چې په ساحلي خار گوادر کې لتی رسو روزو نه د بارانونو لړۍ پیل شوې ده چې ورپسې سیلابونه راغلي دي او د خلکو ژوند اغېزمن کړی دی. د اطلاعاتو نگران وزیر ویلي دي حکومت هڅه کوي چې د خلکو سره مرسته وکړي. تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان په ساحل شار گوادر کې د فروری په 16 او 18 منځنۍ شپه پیل شوی باران په لویه کچه تباهي او بربادي رامنځته کړې ده. په ټولنیزو رسنیو په خبر شوي ویډیوګانو کې ښکاره کیږي چې د باران خړې اوبه نه هیواز په کورو کې ولاړې دي بلکې په ګلۍ کوڅو کې خلک په کښتیانو کې تګ راتګ کوي. په گوادر کې د مکران ډیویژن کمشنر سعید عمرانی د فروری په 18 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د تیرو 12 تورایسه پرله پسې باران روان دی چې لامل یې د مرستو په کار کې خندونه زیات دي.
تو ابھی تک بارش چل رہی ہے ٹھیک ہے نا. 7 یا 8 گھر جو ہے گر گئے وہ مکمل نقصان ہو گیا.
تر اوسه باران روان دی و یا اته کورونا نړی دلی دی. د دیر څخه به تر سلویشت پوری کسان ڈپٹی کمشنر و خوندی ځایو ته انتقال کړی دی خو د باران د دریدو وروسته به د کورو او شار څخه د اوبو د ایستلو کار پیل کړو او چې کومې اوبه په کورو او کوڅو کې ولاړې دی هغه به د ماشینانو د لارې وباسو. د نوموړي په خبره چې د گوادر او شاوخوا برخو کې د رودو د راتلو څخه لوی لارې بندې شوي دي او دا ډول د تیرو درو ورځو راهیسې د گوادر په سمندر کې د مایانو پر نیولو هم بندیز لګولی دی. د دې سره سره ټولې تعلیمي ادارې تړلې دي. خود گوادر څخه د حق تو تحریک لخوا ټاکل شوی د بلوچستان اسمبلی غړی مولانا ہدایت الرحمن ویلی دی چې په گوادر کې دی سم د لاسه ایمرجنسی یا د بیړنۍ وضع اعلان وشي. دا ډول د گوادر ډپټي کمشنر هم ویلی دی چې په گوادر کې د اوسنۍ بارانو څخه په لویه کچه مالی زیان اوښتی دی، خو د نوموړي په خبره چې د سند او پنجاب په لور تلونکي لوی سړکان خلاص دي. د گوادر د چارواکو په خبره چې د پرله پسې باران له امله بجلی هم خرابه شوې ده او په نتیجه کې تېر شپه د گوادر په زیاترو برخو کې تیاره وه. د موسم ښوونکي دفتر د چارواکو په خبره چې د گوادر په ګډون به د بلوچستان په زیاترو برخو کې نه یوازې په راتلونکي څو ورځو کې باران او پر غرو واوره ورېږي، بلکې د دې څخه به یخنۍ هم زیاته سي. دلته په کوټه کې د بلوچستان د حکومت له لوري ویل شوي دي چې په گوادر کې د باران څخه د اغېزمنو خلکو سره د مرستو کار پیل کړی دی چې نور به هم چسپانده کړي. په دې ترڅ کې د فروری په 8مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبایي وزیر جان چگزی وویل چې دوی په دې هڅه کې دي چې د هلیکاپټر د لارې د اغېزمنو خلکو پورې مرستې ورسوي.
گوادر کې چارواکي هڅه کوي چې د بارانونو له وجې کوم نقصانونه دي هغه ژر تر ژره هلته کم سي. چارواکي هڅه کوي چې د اوبو مخه ونیسي، په کومو لارو کوڅو کې چې اوبه راغلي دي د هغو لپاره د ایستلو انتظامات وسي. هلته چې کوم چارواکي بالخصوص د امنیتي ادارو دوی هم هلته هلیکاپټر او نورې اسانتیاوې خلکو ته ورکوي چې خلک که چیرې په خطر کې وي خوندي ځایونو ته ورسوي. انشاءالله د بارانو د اوبو له وجې چې کوم چیلنج دي دا به ډېر ژر موږ کامیابه سو چې مخه ونیسو.
د بلوچستان اعلی وزیر علي مردان ډومکی په صوبه کې د ناوړي وضع د مخنیوي ادارې پی ډی ایم ته امر کړی دی چې هغه دې په گوادر کې د باران ځپلو خلکو سره په عجله توګه د مرستو کار پیل کړي.
او په کراچۍ کې تر غریزت عدالت د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر نور الله ترین په یو قضیه کې بری کړی دی. پر نوموړي د ریاست خلاف د بیان ورکولو مقدمه درج شوې وه. دغه وکیل وایي چې د نوموړي خلاف یو لس قضیې درج وي چې په ځینو کې ضمانت شوی دی او په ځینو نورو کې لا پاتې دي. نور معلومات نیاز علي راکړي.
کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د نیولې شو غړو وکیل قادر خان اډوکیټ د پرورۍ په 20مه مشال لیډیو ته ویلي د پی ټی ایم د سن صوبې مشر نور الله ترین په کراچۍ کې د ترهرګرۍ ضد عدالت په یو قضیه کې بری کړی دی.
نن انسادات دهشتګردۍ عدالت نمبر 2 د پی ټی ایم صوبایي مشر سن نور الله ترین په یو کیس چې اف آی آر نمبر 34/2019 آرټلری میدان تھانے چې پریس کلب مخې ته دیو مظاهره کول او باغې کې د ریاست او ریاستی ادارو خلاف نفرت انگیز نعرے والے آگے کیس کے نن بری شو.
په کراچی کی دا پی ٹی ایم دا سن صوبے مشر نور اللہ ترین 13 کال دا 2000 درشتم دا اکتوبر پا سلورما پولیسو دا یوی میشت دا پارا دا 3 ایم پی او قانون لاندی نیولے وو. پولیسو هغه وخت په نور الله ترین تور پوری کړی وو چې نوموړي د خار په سوراب ګوټ سیمه کې د افغان کډوالو د نیولو په بهیر په وخت د پولیسو او نورو ریاستي ادارو په ضد ویناګانی کړي او د امنیت خرابولو هڅې کړي دي. نور الله ترین چې په بند کې یو میاشت پوره شوه نو پولیسو په بیالا بیالا یولو سو مقدمو کې د نور الله ترین گرفتاری وخودله او نور الله ترین 13 کال د اکتوبر د 14 راهسي د کراچی بزندان کې بند دی. په کراچی کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر عادل شاه بیا مشال لیډیو ته ویلي نور الله ترین تر وسه په دغه مقدمو کې په سلورو کې وړاندې ضمانتونه شوې دي او په دریو قضیو کې اوریدنه روانه ده او په راتلونکي څو ورځو کې به فیصله وشي.
نو څنګه چې د 3 ایم پی او ختم شوله په هغه نه بعد د کراچی مختلف تانې د 2018-2023 پورې یولس مقدمې کې د سنټر جیل کې گرفتاری ظاهر شوله. د سیټي کورټ وی درې مقدمې په هغه کې ضمانت ملاو شو. ملیر کورټ کې چې کومه یوه مقدمه په هغه کې ضمانت ملاو شو. اوس څلور ایف آی آر یا پاتې دي ضمانتونه او دوه کیسونه چې کم دي د 2018-2020 والا چې په هغه کې د گرفتاری ظاهره شوې ده خو تر اوسه پورې کورټ معلوم نه دی. نو موږ اخر مجبور یو چې های کورټ ته به اپیل دایر کوو.
قادر خان اډوکیټ په وینا چې د 2019 کال د جنوري په 6مه پی ټی ایم په کراچۍ کې جلسه کړې وه او بیا د جلسې وروسته د کراچۍ په سوراب ګوټ تانه کې دالی وزیر علم زیب مسجد نور الله ترین، محمد شیر مسید او نور په ضد مقدمه درج شوی و، او بیا پولیسو علمزیب مسید په کراچۍ کې هم په دغه مقدمه کې ونیو. قادر خان ایڈوکیټ وایي پی ٹی ایم د علمزیب مسید د نیولو په ضد د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې وه. پولیسو د دغه مظاهرې ته د کړې ویناګانو په تور کې د نور الله ترین، قاضی طاهر او نور په ضد په 2019 کال د فروری په میاشت کې د کراچۍ په اټلری میدان تانه کې مقدمه درج کړې وه، او پولیسو په مقدمه کې په نور الله ترین او نورو ملګروی د ریاست په ضد د ویناګانو تورونه لګولي وو. بلخوا د پی ټی ایم د سن مشرانو په ځان لګیدلی دا تورونه تل رد کړي او وایي پی ټی ایم د پښتنو د حقونو لپاره پرامن او قانوني مبارزه کوي او دا به دوامدار ساتي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
نیازلی راپور مورد اوریدونکو همدې سره د روان خبرونې مې ته رسیدلی و. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. عوامی نیشنل گوند نن د خیبر پختونخوا اسمبلی مخې ته په انتخاباتو کې د مبینه درغلي او خلاف احتجاج کړی دی. د ګوند مرکزی او صوبایي مشران د اسمبلی ودانۍ مخې ته راغونډ شوي وو. په ویناو کې تور پورې کاوه چې د فروری اتمې په انتخاباتو کې درغلي شوي دي. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن وایي چې ټول ټاکنې رڼې شوي دي. د پاکستان الیکشن کمیشن سنی اتحاد کونسل ته د مخصوصو څوکیو د مختص کولو په اړه د مقدمه فیصله محفوظ کړې ده. د پاکستان نگران وزیر اعظم انورالحق کاکړ د ورکو بلوسانو په قضیه کې نن د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شوی دی. اسلام آباد های کورټ نوموړی تر دې وړاندې هم دوه واری د لدرک بلوسانو په مقدمه کې وربللی وو، خو هغه نه و حاضر شوی. د سوات په منګور کې د میونسپل ادارې کارکوونکو د تنخواګانو او بقایجاتو د نه میلاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. مزدورانو له کار کولو څخه بایکاټ کړی دی او وایي چې باید تنخواګانې زیاتې کړلې شي. بلخوا چارواکي وایي چې نگران حکومت په اختیار کې نشته چې د دوی تنخواګانې ډېرې کړي، خو چې کله نوي حکومت راشي نو په دې مسله به غور کیږي. او ټاکل شوی چې د روسي حکومت د مخالف سیاستوال الکسی نوالنی د جنازې مراسم د مارچ په لومړۍ نیټه د ماسکو په ماریانو سیمه کې په یو کلیسا کې ترسره شي. دغه سیمه ده چې پکې پر کرملن انتقاد کوونکي نوالنی یو وخت ژوند تیر کړی وو. اوریدونکو، اوس راځو یو شمېر سیمه ییزه او نړیوالو چارو ته. د یوکرین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د البانیا پلازمینې تهران ته رسیدلی دی او هلته به د جنوب ختیځ اروپا د هیوادونو په سرمشریزه کې برخه اخلي. د دې سرمشریزې هدف له یوکرین څخه د ختیځ اروپا د هیوادونو د ملاتړ پراختیا یاده شوې ده. جزئیات په دغه راپور کې
ټاکل شوی دی چې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلنسکی او د البانیا د سر ریاسم ایدی راما په مشرۍ د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو غونډه نن په پلازمینه تیرانا کې جوړه شي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر اکلی حسنی په یو پیغام کې چې په اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې خپور کړی لیکلی دی، د نننۍ سرمشیزي هدف له کیف څخه د ملاتړ زیاتېدل او پراخېدل دي. د دې پیغام ترڅنګ د البانیا د بهرنیو چارو وزیر په اکسپانه کې خپل عکس هم له ولسمشر زلنسکي سره خپور کړی دی چې د تیرانا په هوایي ډګر کې له هغه سره روغبړ کوي او شراغلاس ورته وایي. د جنوب ختیځ اروپا د مشرانو په غونډه کې به د سربیا، شمالي مسدونیا، کاسوو، بوسنیا هرسګوینیا او مونټینګرو مشران هم برخه واخلي. تمه ده چې د دې غونډې ترڅنګ ولسمشر زلنسکي چې له سعودي عربستان څخه تیرانا ته رسیدلی په یو شمېر دوه اړخیزو غونډو کې هم ګډون وکړي. اوکراین له روسیې سره پر روانه جګړه کې تر ډیره د وسلو او مهماتو په برخه کې پر لویدیځ تکیه کړې چې اکثره د امریکا متحده ایالاتونو ورته چمتو کوي. د وسلو او مهماتو د کمبود له امله په وروستیو کې اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد یو شمېر ختیځې سیمې روسي پوځیانو ته پرېښي دي. د اوکراین د پوځ ویاند دیمیترو لیخووی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې اوکراینی ځواکونه له لیستوپوف او سویرینی کلیو څخه چې د اودیفکا په لویدیځ کې پراته دي ووتل. دا اوډیف کاشار د روانې میاشتې په لومړیو کې روسي ځواکونه ونیو. د تیرانا په نننۍ غونډه کې د ناټو درې غړي هیوادونه البانیا، شمالي مسدونیا او مونټینګرو د اوکراین د یرغل له امله پر روسیې یو شمېر بندیزونه لګولي دي او د درېو هیوادونو تر اوسه اوکراین ته یو شمېر وسلې او مهمات ورکړي دي. سربیا چې له روسیې سره پخوانۍ دوستي لري پر روسیې بندیز نه دی لګولی. کاسوو چې پخوا د سربیا یو ولایت و او اکثریت پکې البانیایان دي په 2008 کال کې له بلګراد څخه د خپلواکۍ اعلان وکړ او د دې سربیره د اوکراین ملاتړ کړی دی چې کیف دا هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلس نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوه نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په پنځو بجو
د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوه تړون سلور کاله وشو خدا چارو شنون کې وای مهم برخې لا هم نه دي عملي شوې دغه تړون د کال 2020 د پروري په 28مه د امریکایي سیاستوال زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مرستيال مولا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک شو دا چې دغه تړون کې مهم جمنې سوي او طالبانو دغه تړون سګټي ور رسولي اسد الله لودین په دغه اړه تفصیلی راپور وړاندې کړ
د دوه په یو مجلل 15 ستوریز هوټل ال شیراتون کې د چکچکو دغه غاګ وروسته تر هغه د غونډې پر فضا خپور شو چې طالب او امریکایي ډیپلوماټانو افغانستان ته د سولې راوستل په نوم تړون باندې لاسلیکونه وکړل دغه تړون چې د دوه د تړون په نوم سره مشهور دی د 2020 کال د فبروري په 28مه نیټه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د هغه وخت د سیاسي دفتر د مشر مولا عبدالغنی برادر لخوا لاسلیک شو
د تاسو ټول راغلو ملمنو ته چې زموږ د هیواد په اړه په دې تاریخي غونډه کې ګډون کوي مننه
خاغلی برادر همغه مهال د غتړون د افغانستان لپاره تاریخي یاد کړ او د عمل کېدو ټټرې ووهه
د افغانستان اسلامي امارت او امریکا ترمنځ کامیاب مذاکرات او توافق د افغانستان د مجاهد ولس او لري په ګټه یو مثبت اقدام دی او ټول ته مبارکي وایم د افغانستان اسلامي امارت اوګنامه امریکا ولته ژمن دی
دغه موافقه د امریکایي او طالب مرکچانو د لکټر لګې یو لس پړاو مذاکرو ورسته تر لاسه شو د مذاکرو دغه پړاو د 2013 کال په اکتوبر کې په دوحه کې پیل شو او د دوه تړون تر رسیدو شاو خوښ پړس میاشتې دوام وکړ پښتنه دا چې د امریکا او طالبانو د دوه په هوکړه کې مهمه برخه او ژمنې څوي او څومره عملی شوه د دوه تړون څلور عمده برخه درلوده او د ټولو په سر کې د طالبانو هغه ضمانت وو چې وی ویل د افغانستان له خاورې به د متحده ایالاتونو د امنیت په ضد کار نه اخیستل کیږي دویمه برخه له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وټلو محلويش ته ځانګړې شوې و او دریمه برخه دا و چې طالبان به د هغه محل له جمهوریت حکومت سره بین الافغاني خبرې پیلوي د تړون څلورمه برخه دا و چې بین الافغاني خبرو کې به پر دایمي اوربان خبرې کیږي د دوه د تړون څلور وړه برخه داسې تر هشوي و چې د وی عمل کېدو بل ته لار پرانسته د تړون یو مهم ټکی دا هم و چې پکې راغلي د طالبانو اسلامي امارات چې په طالبانو معروف دي د متحده ایالاتونو لخوا د یو دولت په توګه نه پیژندل کیږي خو د همدې تړون لاسلیک یو نیم کال وروسته هر څه بدل شول او طالبانو د دویم ځل لپاره پر افغانستان ولکه ټینګ کړه د ډیرو په باور همدا د دوه تړون له افغانستان څخه د امریکایي او ناتو ځواکونو د بشپړ وټلو د جمهوریت نظام د کمزوري کېدو او په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ دو لامل شو
طالبان یې فکر کاوه چې وخت د امریکایانو وزي نو ولې دوی دا وکی چې د قدرت لري برخه باندې راضي شي ول ټولونه نسی
د واشنگتن په ملي دفاعي پانتون کې استاد او د چارو شنون کې علي احمد جلالي وایي همدې د دوه تړون طالبانو ته مشروعیت ورکړ او وخت یې ورسول
د دوه تړون چې دا یو تړون دی چې نیمګړی پاتې شو تطبیق نشو آغاز لري او انجام نه لري فقط د تړون د طالبان قدرت د رسیدو پر طالبان لار هواره کړل د یو څه جديد پر هواره کړل چې یو مشروعیت ورته ورک ځینو هیوادونو چې ولیدل چې طالبان امکان لري په قدرت تراشي او یاد قدرت یو برخه شي نو روابط ورسره زیات کړل ټینګ کړل مرسي ورسره وکړلې ایران دا کار وکړ چین دا کار وکړ روسیه دا کار وکړ او پاکستان خو بل هم دوی حامی وو او دوی یغه ځای ورکړی وو او کومکونو مرسي ورسره کولې
خاغلی جلالی ازادي رادیو ته ویل طالبانو له پخوانی افغان حکومت سره د واک شراکت ته لیوالتیا نه درلوده نو ځکه د زور لاري قدرت ونیو د دوه لتړون لا څو نه تیر نه وی چې طالبانو او متحده ایالاتونو یو بل د تړوند ماده په نقص تورن کړل
دا هغه څو چې په پوره شکل باندې سرته ونه رسیدل دوه د تړون په کټو کې یا په عمل کې
د چارو کتون کې عبید الله برهانی دواړه لوري یعنی متحده ایالاتونه او طالبان د تړون په عمل کې دوه کې ګرام بولی
او عین وخت کې هغه څو چې طالبان او عهد کړی دی چې منطقې لپاره به ګواخ نه وسیږي اما دوی همیشه د پاره دا ډاډ ورکوي خو لا د نړیوالو یا د چاپیریال هیوادونو امنیتي اندېښنې لپاره پر ځای دي یا مختلفو وختونو کې راپورته کیږي دا اندېښنې دي چې د افغانستان حکومت سره شریکي ملامتیا په دوه طرفو دی که چیرته رښتیا هم دوی غوښتلی ټولو طرفونو چې د دې تړون په اعظمي شکل باندې ښه کار اخیستل شوی وای نو هغه په مدار د هرې دوه درې میاشتو کې یا څلورو کې باید دوی ناسته سره کښې وای او چې هغه نقطې چې د دې تړون عملي شوي نه دي چې هغه څه قسم ته عملي کړی شي.
په افغانستان کې د نړیوالو ترهګرو په ځانګړې توګه القاعده او داعش حضور هغه مسله ده چې خپله امریکایي چارواکي هم په اړه اندېښمن دي، که څه هم د طالبانو یوه ژمنه دا وه چې دوی به له نړیوالو ترهګرو ډلو سره اړیکه نه پالي، خو د افغانستان لپاره د امریکا شارج دفیره کرن ډیکر وایي طالبانو د دوی دغه اندېښنې نه دي رفع کړي. میرمن ډیکر په تیره تل میاشته کې ازادي راډیو ته په یوې ځانګړې مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو د دوهې تړون څومره عملي کړی وویل
دا ښه پوښتنه ده، خو فکر کوم ښه به وي چې ووایم هغوی د دوهې د هوکړې د عملي کولو په حال کې دي. دا داسې هوکړه نه ده چې ختمه شوې وي. د تروریزم په وړاندې د مبارزې د ژمنو د عملي کولو یوه ټولګه ده چې باید په ورځني ډول عملي شي تر څو پورې چې هغوی القاعده ته پناه ورکړې وي او داعش په افغانستان کې فعالیت وکړي. هلته د ترهګرۍ ګواښ پر خپل ځای دی. موږ له هغوی تمه لرو چې دې موضوع ته ژمن وي، نو ځکه دا داسې شرط ده چې دوام لري او ختم شوی نه دی.
دا چې د دوهې له تړونه څلور کاله وروسته په همدې اړه د طالبانو د حکومت نظر څه دی، اوس یې د ویاندویانو په نظر اخیستلو بریالي نه شو، خو وړاندې یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته داسې ویلي وو:
د افغانستان اسلامي امارت ژمنه کړې وه چې د افغانستان له خاورې به د امریکا او د هغه د متحدینو پر ضد کار نه اخیستل کېږي چې تر اوسه نه ده کارول شوې، او د افغانستان اسلامي امارت د دوهې تړون ته تر اخره ژمن پاتې دی. خو د دې تړون ځینې ټکي د امریکا لخوا پلي نه شول، دوی ژمنې عملي نه کړې چې دا بې باوري رامنځته کوي.
امریکایي چارواکو نه یوازې دا چې افغانستان کې د ترهګرو ډلو پر موجودیت اندېښنه ښودلې، بلکې د ګواښ د دفع لپاره یې عملي اقدام هم کړی دی. د برخه کې په کابل کې د القاعده ډلې د مشر ایمن الزواهری په نخښه کول د امریکا د عملي اقدام د بیلګې په توګه یادولی شو. د القاعده مشر ایمن الزواهری د 2022 کال په جولای کې د کابل په شیرپور سیمه کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. طالبانو هغه مهال ویلي وو چې دوی د هغه له مرګ خبر نه دي او د څېړنو د پایل خبرې ورکړ، چې تر اوسه د دې څېړنو پایلې رسنیزې نه شوې. تازه هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا وویل چې القاعده په افغانستان کې 8 روزنیز کمپونه جوړ کړي دي. د امنیت شورا د راپور له مخې د القاعده شبکې اوسنی مشر سیف العدل دی چې ایران کې میشت دی، او د همدې سیف العدل کسان په افغانستان کې د القاعده د لوړپوړي غړي عبدالرحمن الغامدي له کسانو سره تګ راتګ کوي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا د امنیت شورا راپور رد کړ او ویل د القاعده اړوند کوم کس په افغانستان کې نشته. طالبانو تر دې وړاندې هم تل ورته ډاډ ورکړی، خو افغانستان کې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان او داعش وسلوالو شتون هغه مسله ده چې د افغانستان ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان اندېښمن کړي دي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
اوردونکو سرزو جلال آباد ته چرته چې ګنشمیر خونځي د بنیادی سہولتونو نه، بنیادی اسانتیاو نه به برخې دی او پکې استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ دي. په دغه اړه باندې باز محمد عابد مونږ له راپور راکړي.
د جلال آباد ښار په شپږمه ناحیه کې د نجم الجهاد دولتي ښوونځي زده کوونکي وایي چې ښوونځی د احاطې دیوالونه، منظمې درسي خونې، د سخلو پاکی اوب او تشنابونه نه لري چې له عمله د دوی درسی بهیر ټکنه کړی دی. دوی په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې ریاست له مسؤولو چارواکو د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي. د یاد خونځي د اتم ټولګي زده کوونکی عرفان الله وایي چې د خونځي د احاطې دیوالونه تیر کال سیلا وړي وو چې له عمله یې خونځی په کنډر بدل شوی دی.
زمونږ په مکتب کې مشکلات ډیر دي، ځکه دوه کاله مخکې باران وو، سیلاب راغلی او دغه د مکتب دیوالونه وړي وه. نو مونږ دا هیله لرو د معارف نه چې مونږ ته سره په دې کې کومک وکړي، او نور زمونږ مکتب کې سیمپونه نشته.
د سید عمر په نوم د نهم ټولګي زده کوونکی وایي چې خونځی د عمومي سرک پر سر جوړ دی چې د درسي خونو د نشوالي له امله د دوی درسي بهیر ټکنی شوی دی. نوموړی هم له مسؤولو طالب چارواکو په خونځي کې د ستونزو د هوارولو غوښتنه کوي.
تدریس کوي نو د باندې چې موټر ته چې شته وګورو یا کمبل څه هغه شي نو د درس کې ټول خلل راشي. مونږ ته تختې دومره نشته، درېګان نشته، سرپناه ځایونه نشته. زمونږ د ومانو او اتمانو نهمان دا سیمپونه ورته نشته. مونږ هیله لاره چې سیمپونه جوړ شي.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مفتي حبیب حضرت اقانی په یاد خونځي کې شته ستونزې مني او د هوارولو ژمنې کوي. نوموړی وایي
تدریسي خونونه کمباله دی او همدارنګه تعمیري خونو سلسله کې مونږ کوشش کوو. اسلامي مرد راتلو سره په ننګرهار ولایت کې شپږ ویشت مکاتب د تعمیر لري او تقریبا شپږ دېرشو په اندازه باندې مکاتب ترمیم شو چې په هغې کې اکثره برخه د اسلامي عمارت د بودیجې نه شوې ده. د مکتب شاګردانو ته دې خبرې اطمینان او ډاډ ورکوم چې هغه وخت قدیم دی، انشاءالله لرې نه دی چې مونږ تاسو به د دې خبرې شاهدان یو. د تدریسي او اداري برخه کې یا د ساختماني برخه کې مشکلات
د ذکر وړ ده چې په ننګرهار کې سباندې نه سوه دولتي خونځي شته چې تر نیمایي زیات د احاطې دیوالونه، منظمې تدریسي خونې، تشنابونه او د څښلو د پاکو اوبو څاګانې نه لري.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویي او ویډیویي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خپرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
مشال ریډیو کې اوریدونکو سرز سواد ته چرته چې په منګور کې د میونسپل کمیټې کارکونکو د تنخواګانو او بقایجاتو نه ملاوېدو خلاف احتجاج کړی دی. د اوبو د ادارې په سلګونو کارکونکي نن د سواد پریس کلب مخې ته راټول شوي وو د خپلو حقو د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. بلخوا د سیمې ډیپټی کمشنر وایي چې نگران حکومت دا واک نه لري چې د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي او کله چې حکومت جوړ شي نو د دوی په ستونزو به غور کیږي. نور معلومات نیاز احمد خان راکوي.
دلته چې په سواد کې د صفائی کمی اداره دا ډبلیو ایس ایس سی او سره ټی ایم اے پای کې چې دنه په سلګونو کاروندان کار کوي، هغه چې دنه د دې علاقې صفائی کوي او بور کوي، هغه په احتجاج دی. هغه وایي چې رامنته سبقه ایجاد دی، هغه نه ملويږي. هغه چې کما د مزدورانو اتحادیه دا هغه مشر محمد رازق ما سره موجود دی، هغه چې دنه تقریر مو کو ناری مو لګولې واکې مو کو. محمد رازق صاحب نن ولې تاسو احتجاج کوي؟ څومره کسان یې تاسو او څومره مشکل سره مخ یې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. نیاز احمد خان تاسو ډیره مننه. زمونږه جی د واسا ټوټل 600 تقریبا 600 پورې سٹاپ ته د منګوري سيټي سونا د وبو مسلې دی وب منګور کو سپایانې منکو. هر میاش کې زمونږ رتنخه احتجاج وتنخه نشته، په هر میاش کې وتنخه نشته. تاسو ته پته راځي د غریبانو خلک د پنالو کې پراته په نالې په د چوټې ته د دونې چې کله ایمرجنسي شو راوځي، خو چې کله دوه تنخاره شو تر ځان له سره تنخاګانی، خو زمونږ د پاره بیا نه تنخاګانی. دا سوي مې میاش ته زمونږ را دې کسانو په حکومت اعلان کړي 35% تنخاره د ډبلیو سي سي د سٹاپ غنه د سیوا شي. زمونږ د چرکول په زیدې د ټیم مینه چې موږ سٹاپ تللیو، هغه ټیم مې ول خپل اغست لري، هغه بل ما دول وړ هغه درو سپور نه د خطرې.
سو سو نو پیسې دی یو کس پاتې دی، سو نو سٹاپ ته دغه پیسې پاتې دي،
د ټول سٹاپ پاتې دي. تقریبا 500 سٹاپ ته د پلکه روپې زمونږ پاتې دي، او درو سپور دول ټال مټول کاراري او پیسې نشته. زه خو ایران ما چې خپل د بلون د پاره د غره پاره پیسې شته او ډیر پاره پیسې نشته، نو د دې به موږ صدقه کو. دا غریبانه تاسو زما سره نه، د غریب
بل بشر موږ سره دی. د نه پښتنه کو تاسو خپل نومو
بسم الله الرحمن الرحیم زمانو خان محمد دی زه په مزدور یونګ د دې مرګره ما او زمونږ چې دی زمونږ اگریمنت نشته اگریمنت کله لګی دلې هغه نشته دی زمونږ چارکول کله شوی دی د وړ بګی راګی زمونږ چارکول بسی نشته زمونږ تنخګانی پاره میش کې دا مسله موږ حکومت ته خواست کو استاد په ذریعہ باندې چې مهربانو کې زمونږ دا مسله حل کړي چې موږ پاره میش کې دی دغه نه جوړ موږ خپل مزدوري کو کوم برته لوک او ویمه بکاو
یو خوري کخنه پښتنه کو دی ولار دی تاسو بر تنخا د سدي نوم دی لا ول کم ځای کار کوي سوبر تنخا دی
زمونږ مریات ته پوه شي موږ د ټایم نه برتی شي موږ واسطه په والا کړي موږ له 25000 روپۍ میاش راکې د پیندو شپو کال لکه باقیجات پاتې را تر اوسه پور موږ ته میلاو نشو نو پر تنخواه موږ ته په ټایم باندې نه میلاویږي په دې نالو کې په دې کې روز زموږ ژوندۍ ټوله تباه شوه نو موږ چې کوم دا ډیلیوژن کسانو نه دادی مهرباني وکړي صوبای حکومت موږ دی لکه پرمنټ کې موږ تنخواه چې دا کوم ډیلیوژن کسان چې د ټایم دی اغه ول ورکې 30000 او 2000 ول ورکې او موږ وروره 25000 روپۍ ټوله ژوندۍ زموږ په دې باندې گزارنه کې خو بس مجبوری ده صاحب مطلب دا خو د خادي ورځې موږ نه نه راوتی نو کله وي تنخواه شته کله وي نشته افسران چې دی اغه وروره په مخه دا پیسې علي نو موږ باندې دره هم وکړي صوبای حکومت له پکار دي چې موږ ډیلیویژن کسان چې دي زموږ تنخواګانی دیم سی واکي موږ دی پرمنټ کړل شو
بالکل او ریډونکو ته بدام وایم چې دبليو اس اس سي کوم چې اداره دا اغي کوم مشر دی وکي نشته او کوم چې ډیپټی کمشنر دی دا اغي په دی وکي هغه مشر دی ډیپټی کمشنر بیا بیا ویلي چې دلته لړمحال حکومت ته حکومت لا نه درغلی دوسر د اختیار نشته چې د دې تنخواګانی سی واکي یا د ایا چې نور کې بلکې په تیر وختونو کې صدرې ثواب کوم چې په ډیلی ویجز یعنی په ارزي توګه باندې کار کوو عددی وستل شي دي دوی چې کله نوې حکومت تراغه دغه نه بعد بچی دین دغه کسانو ته دغه بقایجات چي دي یا د دوی تر خاګانو باندې بچی دین ته غور کول کی یو د پر کول کی
مشال رادیو ته وغیاست اوس وګغ په مشال رادیو ته کوم او د مشال رادیو د اپلیکیشن للاریا وره
اردن کو سرو سوری وزیرستان تا چرته چې سوری وزیرستان اپر ضلع سیدون کې وایي چې چارواکو په سیمه کې د انټرنیټ سہولت تړلې دی چې لوجې د خلکو ژوند د ستونزو سره مخ شوی دی د مکین مارکیټ د سوداګرانو د اتحادیې مشران وایي چې د ضلع اوسیدونکو لپاره د انټرنیټ سہولت د تیرو اتو میاشتو راهیسې تړل شوی دی بلخوا د سیمې چارواکي وایي چې په سیمه کې د ناسم امنیتي حالاتو لوجې انټرنیټ تړل شوی دی تفصیل اشتیاق مسید راکې
د سویلی وزیرستان اپر ضلع اوسیدونکي ویایي چې چارواکیو یې د سیمې انټرنیټ سہولت بند کړی دی چې په وجه یې د خلکو ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی د مکین مارکیټ تاجرونو اتحادیې مشر ملک ریاض ماسید په دغې براکښې مشال رادیو ته ویایي
زه د اپر وزیرستان تحصیل ماکین په سطح باندې یا د تحصیل سراروغ سروکای د مسجد ایریا چې څوره حدو په دغه شه د اوټه میاشتې نه انټرنیټ سیستم نو د 3G 4G ولا باندې زه د انتظامیا سره د ډی سی سره او د ای سی سره په کومي ډول باندې مشرونه ملاقات هم وشو د سره په وجه کې چې څلو 3G 4G نه ته سپورټي مسلاوي چې کوم دی سل انټرنیټ ټایپ وای فای ولا سیستم دا د مشته مطلب به حل شي سره نو یو څه پرې پاکستان
د انټرنیټ بندش په وجه د سروکې سیمې اوسیدونکي د کوم مشکلات سره مخامخ شوي دي په دغه براکښې د سیمې یو اوسیدونکي فیدا محمد خبرې هم وروي
اپر وزیرستان سے بنیادی دے نیٹ ورک دے انتہائی شدید مسئلہ دو نو وس پ مولا خان سو بار وان یعنی دے سروے کی پیریا سے نیٹ ورک دلا سٹینلا کلا چار کی کلا نے کی دا ہن رات کی جے نا اس پاس کی نے لا کی دی لکا اس پاس ور ورے دا ایریا سے نیٹ ورک ہن چار نہ کیوی او چے کی ما دے نیٹ او دے نیٹ ورک دے وجہ نا مسئلہ دی پ علاقہ سے نی دے رات کی کے طریقہ کار ہن کی جی ولا تا دے نیٹ دے وجہ دے نا سٹوڈنٹس تی چے اگے پڑھائی ہم متاثر کی جی اور سارا چے کی ما دے میرا بهر ملک نه شه خلق ته د هغه ها د خپل فیملی سره رابطه نه کیږي د خپل وجنه ډیر خلق دی چې ډیر لره علاقه کا جاندولا یا وانا تعالی کی ستان تر تر درینی او د خپل خپلونو سره رابطه کوي نو موږ د خواست کوي چې د نت او نت ورک دا د پر وزیرستان شه په مکمله توګه باندې بحال شي چې لکه خلق ته او د لکه کاروباری خلق ته یا سټوډنټ یې غوونه مسلیان شي
مشال ریڈیو چې په سویلی وزیرستان پر ضلع کې د انټرنیټ سہولت بندش په اړه کې د قومي اسمبلی نمائنده زبیر وزیر سره تماس ونیولې هغه په ځواب کې وویل
ان شاء الله موږ کرا کوشش دي حل شي وشي کنه انټرنیټ ته ور سره دغه څه نور مستدی او ته هیڅ ضروري نه دی په انټرنیټ نه پر سابو ژوند نور تیر شي نه په ځم د وی بیا خري حد پر د ژاګوي د سره سره د ژاګو ز چګاو هم د ژاګي جی هم چې څوره د ویژن کوشش کیږي د کی
د سویلی وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکی د نوم نه وشول په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کې ناسم امنیتی حالات په وجه انټرنیټ د خلکو ژوند ژغورنې د پوره بند کړای شوی دی او د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي ویایي چې که حکومتي چارواکیو په ضلع کې د انټرنیټ سہولت زر بحال نه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې باندې به مجبور وي اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
عبدالرحیم روغانی د پښتو ژبې نوموړی شاعر درې کاله وړاندې وفات شوی دی. نوموړی د پښتو ادب لمنې ته څو کتابونه ډالۍ کړي دي. دغه شاعري سنجیده هم دا خو ډېره ترسکونه او ولسي شاعري کړې ده. د سوات ادبي ټولنې د نوموړي د درېیم تلین په حواله یو غونډه را جوړه کړې وه. په دغه اړه باندې نیاز احمد خان تفصیل راکوي.
شاعر ادیب عبدالرحیم روغانی چې مټه کې زیږیدل او دا ویاو کالو په عمر کې د پرورۍ په سلیریشته منټه کال 2021 کې مینګوره کې وفات شو. د عبدالرحیم روغانی دریم تلین دستوره ځایي ادبي ټولنې نړیوال ادبي تړون په شخصي پوهنتون اقرا یونیورسټي اوډیګرام کې جوړ کړی چې پکې ګڼ شمېر شاعرانو ادیبانو استادانو بشمول د پوهنتون زده کوونکو هم برخه واغسته. دستورې ته په اوړمی کې لیکوال او څېړنکار ډاکټر طاهر بستان خیر وویل چې تر دې دمه د عبدالرحیم روغانی په شاعرۍ لیک او ادبي خدماتو پېښور مردان او ملکنډ پوهنتونو کې درې تحقیقي مقالې لیکلې شوې خو هغه هم هڅې کوي چې د روغانی په شاعرۍ ځانګړې تحقیق وکړي.
د بابا دا شاعري چې کومه ده څنګه چې د هغه صرف دا یو مصره چې دا وایي روغانی د چونې ګټ ته چې لوندېږي نو تودېږي په دغه لړ کې زدا ویم چې زمونږ د اردو ژبې چې کم هغه ادیب او نثر نگار او شاعران دي چې هغه رومانویت طرف ته تللي دي بیا په انګریزي کې چې هم داسې شاعران دي چې هغه رومانویت باندې کار کړی دی تاسو یقین وکړئ که چا صحیح سټڈی وکړه انګلیش اردو پښتو نو روغانی بابا بوده د سوات شکسپیر روغانی بابا بوده د سوات ویلیام وردورت روغانی بابا په دې کې هغه شخصیت ښکاره شي چې ته پته ولګي.
د منګوري ډیګري کالج د فزیکس پروفیسر ډاکټر بابر اعظم علي خان چې شاعر هم دی دستوري ته ویل چې ډیر وخت یې د روغانی سره تیر کړي د هغه شخصیت او شاعري کتلې ده. د وای روغانی بابا په خپل شاعري کې د ژوند ډیر اړخونه چیړلي خو د روغانی په شاعرونو کې د جدید ساينس اصطلاحات ځانګړتیا هم شته.
د هغه په شاعري کې چې هغه د ساينس ګران اصطلاحات سونه په خطر سونه په خډول ایکسپلین کړی دي انسان وته حیران شي. د دې خبرې هر کس دا مطلب نه دی چې زه دا وایم چې روغانی بابا یو ساینسدان خو زما د علم مطابق زما د پوهې مطابق زما د مطالعې مطابق دا واحد شاعر دی په هر ژبه کې لکه دسې په بله ژبه کې هم نشته چې هغه ساینسي اصطلاحات دومره په ښه ډول په خپلې شاعرۍ کې ایکسپلین کړي دي چې عقل ورته د سړي حیران شي. حقیقت ته که د خیال شي د سایکل په اوږو سورې چې روانې نو ودانې چې ودرېږې نو تلوېږې نو دا روغانی بابا کمالات دي چې بهر مل شي ګڼ شمېر شعرونه دي. روغانی بابا هر ماشوم لوستل پکار دي ډېر زده کړه ده پکې.
د دستوري مشر مینما پروفیسر محمد پرویز شاهین په اخر کې ویل چې قام هم ها خلق یادوي چې خدماتي کړی وي او راتلونکي نسل ته سپاتي کړی وي. دوی ویل چې روغانی پښتو ادب ته د لیک په شکل کې ډیره لوی پنګه پاتې کړي.
تاسو دا غو ګورې یو خدا چې هغه دا کمال کړی دی چې کوم عجب زمونږ نن سبا ورکړه او بیا خاص کر د دې پوهنتون او د کالجونو د پیغلو زلمونه هغه ژبه تاسو وګورې د روغانی په کلام کې هغه هغه راټوله کړې وه او دا یو غوره کوشش دی. که داسې نه وي نو زموږ دا پښتو به نور دومره لنډه تنګه شي چې بیا په کور کې ماشومان د مور نه پرې ډوډۍ هم نشي غوښتلی. ځکه چې څنګه انسان ارتقا کوي ماحول ارتقا کوي نو دغه شانتې چې د سوسایټۍ د ارتقا سره ژبه ځي مخ دی.
دستوری په اخره کې د اقرا پوهنتون او ادبي ټولنې لخوا سواد کې د پښتو ادب او ژبې پرمختګ لپاره کارکوونکو ځایي شاعرانو او ادیبانو ته روغانی ادبي ایوارډ په شکل کې یادګاري شلډونه ورکړل شول. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.